ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا ونی د حق الله موضوع څېړو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګه مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنی څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، دغه حد باید جاری وساتل شي. یعنی څوک شراب چښی سي الله ورته حد ټاکلی، دغه حد دی الله نسی کولی چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړی پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا علاج قطه کوي، دا د بندگانو حق. یا فرضاً د یو سړی ژوند یو سړی اخلي په عام قتل رسایي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا غاښ مات سوی یا یې سترګه وتلې ده او یا یې فرضاً غوږ پرې سوی ده یا پزه پرې سوی ده یا کوم بډوډۍ خراب سوی ده یا لاس یا پښه ده له بینه تللي دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوي چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت درته وایي چې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تر کړی، خو بهتره بیا عفو ده، ځکه چې په عفو کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی یو سلو نه اتم ماده هم راغره په قانون دی اساسي کې چې هر شخص کوي سي چې د جرم نه متضرر شوی وي، دعوی حق العبدي چې پر هغه کې تر کې جبران دي خساره او یا نور شی په د محکمه ابتدایه کې چې هغه دعوی د جزای د جریان لاندې الته کوي سي چې خپل دعوی د حق العبدي هم الته د اقامه دعوی پکې وکي، چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی د اقتصاد خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورڅخه ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال ونجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي. یا په لویه کې وګورو، مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانی قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط د قرآن کریم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې د قوم یا تربور یا تری یا تر مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخی ناروا ده. په اسلام کې نسته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چاته بد ورکي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوانده یې، ستا یو آزاد بدن در ځینې کټ کړله پرې کړله، ته متضرر رسولې، د هغه نه کوی چې بالمثل قصاص واخلې، او که مثل بالقصاص نه اخلې نو بیا دغه په مقابل کې تدیات واخله، او کدیات هم نه اخلي نو که خبره بیا عفو ده درته.
سیره صاحب، تاسو یادونه وکړه چې څوک غواړي قصاص واخلي نو قصاص دي، یعنی دا قصاص باید څه ډول واخیستل سي؟ حکومت
تاسو دغه د بزرګواره چې چیرته مدعي علیه معلوم وي، ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم، نو اقامت دعوا په محکمه او په سراندوالۍ کې کوي. ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي معلوم دی.
اچھا، یعنی دا قصاص باید خپل فرد وانخلي، یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی، دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي، نه دا چې خپل.
بله بله، شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حق نشته. شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر سره خپل ځواندی و حیات و خلق براتل دنه به عریضه بیورته کوله، داد به کوله، استغاثه به کوله چې ما سره دغه ظلم سوی دی، بیا به مدعی موجود سو، مدعیه به مشخص و راه بغختل دغه مابین که به یا به حق و حقوق کردی نخیسته یا به جانه مقابل په دغه سیزه زور تعفا کوم. هم دغه سی خلافای راشدین دغه سی موضوع سی کل پیخیگی دولت وست به دغه جریان که نیسی شاید و مدارک بکیرکی چی تا فلان که فلانکای ملکای فلانکای خو ورثه لري ورثه رو غوړ ورته چې دغه پاساز زمونږ دی کښوی او پراتیکس بنون پاساز دغه ستاد فلور قاتل دی ته وسره کوم کې حاصل وراثت به جوړیږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسیل ان کېږي وسیبه بیا کچیر ته فکی په بدل د پیسو کې به کې صغیر دی صغیر وسی او که ټول به کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت او احوال سره که خپل حق غوښت اقتصاص به مطالبه کوي که عفو غوښت عفو به کوي که پکې دیات غوښت دیات به ورته ورکوي یعنی درې شرط اسلام حق العبدي تغسل چری او کوي.
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوش کولای په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي، نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي؟ دغه کیسه به کومې خواته ځي؟
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ کړی دی چې صلح کې باید قربانیان و حق حقوق ضایع نسی. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې دغه غږ د قانون اساسي نه دی، قانون مدني نه دی، قانون جهاد جزایی نه دی، مکلف په دې دی چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي. د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسی. ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي، سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نسي، نه ورته احترام کوي. او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي. سوله که راځي د افغانستان او حاکمیت پرې تضمینېږي، سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه. ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی، د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته څه هیڅوک نشته چې هغه عقلا هغه عضو له لاسه تللې ده چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي، نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده سته.
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي؟ یعنی حکومت څه باید وکړي، خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي؟
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک چې پراستي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل لی چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مسه ستا د ورثه دغه قاتل دی څه څه شی هغه ته وثیقه پرېستلی وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم، خبره خلاصه وله. اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی، اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسو یو کس نماینده تایید کړئ د شهیدانو په نمایندګۍ باندې، بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري، یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره. او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي، که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به سد به سن به همدغه موضوع کې لاس پرې سوی لاس به د قاتل یا د جنایتکار پرې کوي، او که چېرته پخیر کته سوی پخیر به ورته پرې کوي، او که چېرته دا نه کوي دیت به تر غواړي مونږ په اسلام کې دیت لرو، او که چېرته دا ټول نه کېږي بیا د په نمایندګي کې عفو وسي. اوس دغه دوه تش مونږ د سولې په پروسه کې نه لرو، نه د افراد دارای معلولیت ته کوم نمایندګي لرو، نه د قربانیانو د کورنۍ نه یو نماینده مونږ لرو. بنان دغه د حقوق د سیاست په ګرل کې نیول سوی دی. په تیرو کې هم دا چیرې کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک پایل سي چې د هر داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغه کې.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. کاغذ ورشه په هواشه، کاغذ ورشه په هواشه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوه شوې یاست چې نن د کاغذ پاکه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ په ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو له پاڼو هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه مهال هماغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع چېرو په پیل کې د کاغذ تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې